السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په دغه پروګرام کې اوري چې تمه کې یې نن شپه د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل ملي امنیت له ټیم سره د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ بحث وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د هیواد د خپلواکۍ د بیرته ګټلو اتنویمې کلیزې د نمانځلو جشن ته په ټول هیواد کې کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. نور مهم مطالب هم لرو. د پروګرام په دویمه نیمایي کې آزادي اوریدونکو اونیس پروګرام مه هیروئ. خو په لومړۍ نیمایي کې تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
د هسپانیا په بارسلونا کې له پرونیو بریدونو وروسته د دې خار اوسیدونکو زنه ویریګم شوارونه پورته کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د اتنوي کالیزې د جشن لپاره جدي او پراخ امنیتي تدابیر نیولي او ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر د خپل ملي امنیت له ټیم سره نن د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه پر خپل ستراتیژۍ خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل لومړی د افغانستان د دې سات مهم خبرونه. د کورنیو چارو وزارت د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د اتنویمې کالیسۍ د جشن لپاره جدي او پراخ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال جنرال مراد علي مراد نن ازادي راډیو ته وویل ټولو امنیتي ځواکونو او منصوبینو ته سپارښتنه شوې چې په پایتخت او کابل په پایتخت او ولایتونو کې خپل وظیفو ته حاضر شي.
در تمام نیروهای امنیتی دفاعی بر 34 ولایت افغانستان هدایت جدی داده شده و تدابیر امنیتی شدیدی بر برگزاری روز مهم و تاریخی مردم افغانستان در نظر گرفته.
دا په داسې حال کې ده چې په مرکز کابل او ګڼ شمېر ولایتونو کې لا د مخه د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د اتنویمې کالیزې په مناسبت ځانګړي پروګرامونه پیل شوي دي. د افغانستان شاه امان الله خان د 1998 کال د زمري په 28مه نیټه چې د 1919 د اګست له 19 سره برابر ده د افغانانو په پراخ ملاتړ او همکارۍ له برطانیې لښکرو سره له سخت جګړې وروسته د افغانستان خپلواکي اعلان کړه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د خپل ملي امنیت له ټیم سره د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ خبرې کوي. په نننۍ غونډه کې به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سربېره د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم برخه ولري. تر دې مخکې ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ په نیوجرسي کې ویلي و چې دی د افغانستان په اړه پریکړې ته نږدې شوی دی. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس د دوشنبه په ورځ پنټاګون کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان له قضیې سره د چلند لپاره بیلابیل انتخابونه موجود دي. د هغه په خبره په انتخابونو کې له افغانستان نه د ټولو امریکایي سرتیرو ایستل او په دې هیواد کې د امریکا د هڅو د اداره کولو لپاره د نورو قراردادیانو کارول هم شامل دي. ټاکل شوی دی چې سویډن د بیبي حال ازبکی په نوم یوه زړه افغان میرمن چې په سویډن کې د پناه غوښتنه کړې وه بیرته افغانستان ته واستوي. بیبي ازبکی چې 106 کاله عمر لري په 2015 کال کې هغه مهال چې طالبانو د لنډې مودې لپاره کندوز ښار ونیو د اروپا په لور روانه شوه. دغه موسنی افغان میرمن سویډن ته تر رسیدو د اروپایي هیوادونو په پولو کې پلي سفرونه وکړل. د سویډن د چارواکو لخوا د بیبي ازبکی د پناه د غوښتنې له رد کېدو وروسته اوس هغه بیرته افغانستان ته استول کیږي. په هسپانیا کې د پرونی بریت وروسته نن د دې هیواد پاچا صدر اعظم او ګڼ شمېر خلکو یو د قیا چوپتیا غوره کړه. د بارسلونا ګڼ شمېر اوسیدونکو شعار پورته کو چې زه نه ویریږم. همدې حال کې د هسپانی چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د مشکوکو ترسانو پر ضد عملیات دوام لري. تر دې مخکې پرون د هسپانی په بارسلونا کې مشکوکو سخت دریځو د خلکو پر ګڼه ګوڼه موټر تیر کړ چې لږ تر لږه 14 کسان یې وشل. پولیسو وویل چې د بارسلونا د برید په تړاو درېم مشکوک کس نیولی دی خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې نیول شوی مشکوک هم هغه موټر چلوونکی دی چې حمله یې کړې او که نه. د هسپانوي چارواکو په وینا 15 نور برید کوونکي چې غوښتل پرون د بارسلونا په جنوب کې بمی حمله وکړي وشل شول. داعش یا د اسلامي دولت په نامه ډلې په هسپانیا کې د پرونی برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. روسیا پرون له چین سره یوځای شو او د امریکا پر متحده ایالاتونو غږ وکړ چې د شمالي کوریا پر وړاندې پوځي اقدام ونکړي. روسیا وایي د واشنگټن او پیونګ یانګ ترمنځ یو بل ته د جګړې مخ په زیاتېدونکو ګواښونو به داسې یو حد ته ورسیږي چې د بیرته په شاتګ لار بند لري. د مسکو او پیکینګ لخوا جلا بیانونه وروسته له هغې خپرېږي چې د امریکا پوځي مشرانو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دوی د پوځي اقداماتو لپاره تیاری نیولی او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د له منځه وړلو د هڅو د ناکامۍ په صورت کې به ترې کار واخلي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس ویل که شمالي کوریا د جنگ لار خپله کړي له سخت او قوي پوځي اقداماتو سره به مخ شي. او د ایران د حکومت مخکښ سیاسي مخالف مهدي کروبي چې له شپږو کلونو راهیسې په کور کې نظر بند دی خپل غذایي اعتصاب پای ته ورسو. د نوموړي زوی محمد تقي کروبي پرون په ټویټر ولیکل چې نه هاویا کلن پلارې د نه خوړلو اعتصاب وروسته له هغې پای ته ورسو چې چارواکو ورسره ژمنه وکړه چې د هغه له کوره به امنیتي ماموران او څارونکي لرې کړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دغه خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.org باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې تمه کیږي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ نن شپه د افغانستان په وخت په 8:30 بجو د خپل ملي امنیت له ټیم سره د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ بحث وکړي. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د هیواد خپلواکۍ د بیرته ګټلو 8:30 کلیزې د نمانځلو جشن ته په ټول هیواد کې کلک امنیتي تدابیر نیولي دي.
تدابیر امنیتی شدیدی بر برگزاری روز مهم و تاریخی مردم افغانستان به نظر گرفته.
خوست قومی مشران وی د غازی ببرک خان زدران پوزی کلا د پلرغونو آثارو کې شامل شي.
کلا د امیر عبدالرحمن خان په فرمان سره د دد بادشاہی د کناستید د سپید دفتر شروع شو جوړول. همای سپره کوم د حکومت لیره یا د آثار قدیمه د لیره کوم په دنه توجه نه دي شي.
د هسپانیا په بارسلونا کې د پرون ورځې حمله چې پکې څه باندې لس کسان ووژل شول نړیوالو غندلې ده. له هغې ډلې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وایي
This latest attack, the worst terror attack on Spanish soil since the 2004 Madrid train bombings.
د پروګرام په دویمه نیمه کې ازادي اوریدونکو اونې خبرونه هم درته خبرو. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:08 شوې. رازو لومړی مطلب ته تمه کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ نن شپه د خپل ملي امنیت له ټیم سره د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ خبرې وکړي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د کیمپ ډیوډ غونډه به په دې اړه د پریکړې خواته ګام وي. سپینې ماڼۍ ویلي دا خبرې په کیمپ ډیوډ کې کیږي او د افغانستان په وخت به د شپې 8:30 پیل شي. په دې اړه تفصیل اسمت ساروان وړاندې کوي.
ټاکل شوی ده چې نن جمعه د امریکا د مریلند په کمپ ډیوډ کې د افغانستان لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژۍ د ولسمشر ډونالډ ترامپ په مشرۍ غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې چې د افغانستان په وخت د شپې له 8:00 وروسته پیلېږي او 4 ساعته دوام کوي، مرستیالې مایک پنس، د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن، دفاع وزیر جیمز ماتیس، د ملي امنیت سلاکار مک ماستر، د سی آی ای رئیس مایک پمپیو او یو شمېر نور جګپوړي چارواکي ګډون کوي. ښاغلی ترامپ او ښاغلی پنس به د ملي امنیت له سلاکارانو څخه د افغانستان او پاکستان په شمول د جنوبي اسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ سلا مشورې واخلي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د ملي امنیت له ټیم سره د ولسمشر ترامپ دا غونډه یو ځل بیا د افغانستان پر پالیسۍ یوې موافقې ته د رسیدو هڅه ده. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې خبریالانو ته د څرګندونو په مهال ښاغلی ماتیس وویل د جمعې په ورځ په کمپ ډیوډ کې د ولسمشر دا غونډه به د پریکړې خواته یو ګام وي. نوموړي د پریکړې د څرنګوالي په اړه ډېر څه ونه ویل. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د دوشنبه په ورځ پنټاګون کې خبریالانو ته ویلي وو چې د افغانستان له قضیې سره د چلن لپاره بیلابیل انتخابونه لري. د نوموړي په وینا په دې انتخابونو کې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو ایستل او په دې هیواد کې د امریکا د هڅو د اداره کولو لپاره د نورو قراردادیانو کارول هم شامل دي.
عمر دل چې تما ده نن شپه د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان په وخت په اتنیمو بجو د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ خبرې وکړي. د دوی خبرې د معلوماتو په اساس څلور ساعته دوام کوي او تما ده په دې غونډه کې د امریکا د ملي امنیت ټیم چې په کې د ملي امنیت سلاکار دفاع وزیر او ګڼ نور چارواکي دي په کیمپ ډیوډ کې سره راټول شي. افغان حکومت خوشبینه ده چې دغه ستراتیژي یوازې پر افغانستان متمرکز نه ده، ځکه نو په دې ډول به د زیاتو سیاسي لانجو مخه ونیسي چې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو ورپیښې دي. صالح محمد صالح په دې اړه د ولسمشر مرستیال ویاند نجیب آزاد سره مرکه کړې وه او په سر کې یې پوښتنه کړې چې افغان حکومت تمه څه ده چې په دې ستراتیژۍ کې به کوم مسایل او پیشنهادونه په پام کې ونیول شي.
متحده ایالاتونو خپل جنگی ستراتیژي نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د سیمې لپاره جوړوي. دا زموږ لپاره یو ښه خبر دی، ځکه افغانستان تل د نورو هیوادونو ګاونډي هیوادونو له خوا د ستونزو او مشکلاتو سره مخ شوی دی. نو دغه ستراتیژي به وکولی شي چې هغه ستونزې چې موږ په نورو هیوادونو کې لرو یا نور هیوادونه د افغانستان په مسایلو کې مداخله کوي، همدارنګه ترهګرو پناه ځایونه هلته دي، هلته فعالیتونه لري، د دوه کوم مخنیوي کې ورته د سیمه ایز ستراتیژي د دې ستراتیژي جوړول کې د افغانستان حکومت لومړی شرط دا و چې دا ستراتیژي به امریکایانو نوې ځواکونه په افغانستان کې د ماموریت نوي هغه زور ماموریت به چې د دوه اړخیز د امنیتي قانون له مخې سوالیا نه افغان امنیتي ځواکونه به د روسي او د تبعه مشوره ورکونکي رول لوبوي. د افغانستان څلور کلن پوځي یعنی ځامي هغه پلان چې افغان حکومت خپل په لومړي ځل باندې تیر شو، افغان حکومت په لومړي ځل باندې څلور کلن پلان جو کړل دی. سره پلان په کتو باندې د ستراتیژي څنګه باید د سره سمون ولري، ځکه چې د افغانستان دغه پلان موږ ویني مشوران د متحده ایالاتونو سره یا د ترامپ ادارې ته ورکړي چې په دې باندې د متحده ایالاتونو سنا او کانګرس هم بحث وروسو او هر کله یو څو جنرال نیکولسن ته ترامپ ادارې یا ترامپ خپل پی سلایف ورکړي. دا دی وړاندې نیکولسن د هر کار لپاره د سپینې ماڼۍ سره او یا هم د پینټاګون سره مشورې کولې. اما اوس د ډېر وخت لرلو سره دوی کولی شي چې پر وخت باندې همدلته خپله فیصله وکړي.
آزاد صاحب، په دې ورځو کې خصوصي قراردادیانو ته د افغانستان په جنګي ماموریت کې د زیات رول ورکولو خبرې کیږي، که خصوصي قراردادیانو ته د جګړې مسؤلیت وسپارل سي افغان حکومت به څه اقدام کوي؟
نوي امریکایي پوځیان د افغانستان ته نوی ماموریت نه دی، یعنې د 2014 هغه دوه اړخیز امنیتي تړون له مخې به دا هغه زوړ ماموریت دی. زوړ ماموریت له مخې به امریکایي افغان نظامی ځواکونه روزي او د مشورو ورکول رول بلل، یعنی دلته د جګړې په ډګر کې عملا ماموریت نه لري او نه هم د افغانستان جګړې مدیریت رهبریت دوی په لاس کې لري. د 2014 کال په دې سره افغان جګړې مدیریت او رهبریت د افغان ځواکونو په لاس کې لري او دا به همدغه شی وي. د دوی رول په یوازې مشوره ورکوونکي او د روزونکي رول وي. هغه اندېښنې چې دي چې ګواکې خصوصي ځواکونه دلته راشي او یا هم د امریکا دولت ځواکونه راشي، جګړه به جګړه کې اصلا هیڅ رول نه لري، یعنی په عملي ډول د جګړې په ډګر کې دوی رول نه لري. یوازې روزو سره حالات لري، د دوی ماموریت دی. افغان دولت د امریکایي دولت سره خبرې کړي او امریکایي دولت ډېر شرایط او ډېر قراردادونه پر مخ وړي چې افغان دولت په دې د سرلري نه واده شو اخیزه امنیتي تړون، بلکې دا پرانا کې نو ټولنی چې افغان حکومت ناکو سرلري همدارنګه د امریکایي ځواکونو سرلري یا د امریکا د دولت سرلري سره پرانا کې به امریکا دولت افغان دولت ته امریکایي دولت په چوکاټ کې مشتتو ځانالېږي.
د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی مرستیال ویاند نجیب آزادو چې د امریکا متحده ایالاتونو لوري د افغانستان او جنوبی اسیا په اړه دغه هیواد د ستراتیژۍ په اړه خبرې وکړلې. ښاغلی آزاد وویل دغه ستراتیژي به په جنگي برخه کې پخوانی په څیر وي، یعنی امریکایي پوځیان به دلته محاربوي ماموریت یا رول نه لري، یوازې به د افغان پوځیانو پر روزنه مشوره ورکول او همکاري باندې بوخت وي. په ښاغلی آزاد یو مهم خبره دا هم وکړه چې د ستراتیژۍ په تکمیل سره چې د جنوبی آسیا په اړه هم ده، په افغانستان کې د هغو هیوادونو لاسونه لنډ شي چې لاسوهنې کوي او بیلابیلې ورانکاریو ته زمینه برابروي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د کورونې چارو وزارت وی د هیواد خپلواکۍ د برته ګټلو اتنویمې کلیزې د نمانځلو جشن ته په ټول هیواد کې کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. د دغه وزارت مرسیال ویاند جنرال مراد علي مراد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې ورځ ټولو امنیتي ځواکونو ته دستور ورکړل شوی څو خپلو دندو ته حاضر واوسي. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وی امنیتي ځواکونه باید د خلکو امنیت په ښه شان ټینګ کړي څو خلک په هوساینې سره دغه ورځ ونمانځي. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د خپلواکۍ د اتنویمې کلیزې د نمانځنې لپاره یې په ټول هیواد کې جدي امنیتي تدابیر نیولي. د دې وزارت امنیتي مرستیال جنرال مراد علي مراد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له خلکو یې همدا هیله ده چې له پولیسو سره همکار واوسي. ښاغلی مراد وایي ټول امنیتي ځواکونو ته دستور ورکړل شوی چې د زمري په 28مه د هیواد د خپلواکۍ په ورځ خپلو دندو ته حاضر وي. دی وایي د هیواد په 14 ولایتونو کې امنیتي دفاعي ځواکونو ته جدي دستور ورکړل شوی او د دې تاریخي ورځې د امنیت د ټینګښت لپاره جدي تدابیر په نظر کې نیول شوی دي. شامن الله خان د 1299 مریز کال د زمري په 28مه چې د 1999 میلادي کال د اګست له 19 سره برابره ده د افغانانو په پراخ ملاتړ او همکارۍ له بریتانیا سره له سختې جګړې وروسته د افغانستان ازادي اعلان کړه. دا ورځ د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو په مناسبت هر کال د افغانانو لخوا نمانځل کیږي. تیر کال هم د خپلواکۍ دغه جشن په شاندارو مراسمو کې منځل شوی و، خو له دې وړاندې د خپلواکۍ ورځ یوازې په ارګ مڼۍ کې او یا هم د غازی امان الله خان په مقبره باندې د یوې ګډې ګلانو په ایښودلو سره منځل کېدله. سږ کال هم لیدل کېږي چې د خپلواکۍ د نمانځنې لپاره تر بل هر وخت ډېرې تیاری نیول شوي. د افغانستان ملي بیرغ او د غازی امان الله خان انځورونه له کابل سربیره د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو په مختلفو ځایونو کې د خپلواکۍ د نمانځنې په خوښۍ لګولې دي. بلخوا د ولسی جرګې اداري پلاوی په ټینګار سره وایي چې امنیتي ځواکونه باید تر بل هر وخت د امنیت ټینګښت ته ډېره پاملرنه وکړي. د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي افغانان باید د دې ورځې په نمانځنې سره خپل یووالی ښکاره کړي.
زه خپل ملت ته دا ډاډ ورکولی سم چې امنیتي سکتور تر خپل وس او توان پورې امنیتي تدابیر نیولي دي او دغه ورځ د ملتونو د یووالي ورځ ده، د ملتونو د ازادي ورځ ده. نو ټول افغانان، ځکه دا یو قوم، سمت یا ژبې پورې تړلې نه ده، ازادي د ټولو افغانانو مشترکه ازادي ده. ټول باید د خپلو کورونو نه راووزي او دغه ورځ د وحدت ورځ د ورورۍ لاس یو بل ته ورکړي.
خو له دې ټولو سره سره د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي له احتمالي امنیتي ننګونو اندېښمن دي او له امنیتي ارګانونو غواړي چې د امنیت په ټینګښت کې تر وروستي بریده کوښښ وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوښته چې سبا ته د 28مه د اگست 19مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو له 99مې کلیزې سره برابره ده. ښه ده چې د پخوانیو مشرانو او تاریخي ارزښتونو یادونه وکړو. د خوست قومي مشران وایي د غازي ببرک خان زدران پوځي کلا د په لرغونو آثارو کې شامله شي. دوی وایي یاد کلا چې اوس ویجاړه ده، حکومت یې ساتنې او رغونې ته پاملرنه نه ده کړې. بل لوري ته چارواکي وایي د ببرک خان زدران د پوځي کلا په ګډون د خوست اکثرو لرغونو آثارو د ساتنې او رغونې مسله په رسمي ډول مرکزی حکومت سره شریکه کړې ده. نجیب الله لوخیل له خوست نه په دې اړه رپورټ را لېږلی.
د غازی ببرک خان زدران پوځي کلا که څه هم خواوشا 115 کاله پخوا د امیر عبدالرحمن خان په امر د قومي اربکۍ په واسطه د افغانستان د جنوبي سرحدونو د ساتلو لپاره جوړه شوه، خو د افغانستان د خپلواکۍ په جګړه کې هم افغان جنګیالیو له دې کلا پوره ګټه پورته کړه. یاده کلا جنوبي قومونو منګلو، زدرانو، احمدزیو، سلیمانخیلو، خروټو، زازیو، صبریو، تڼیو، ګربزو او نورو لویو وړو قومونو د حکومتي بیګارونو لارې په دریو کلونو کې جوړه کړه. د غازی ببرک خان مسای انور ببرکزی آزادی رادیو توایی
کلا د امیر عبدالرحمن خان په فرمان سره د دد بادشاهی د کناسته دستی ترتر شروع شو جوړول. خیس د جنوبی د ټیلی قومه بګور په واسطه جوړه شوی دو. ایس دا کلا یو تاریخی غونده ارزش لري. اما ایسا پیره کم دو حکمات لیره یا د آثار قدیمه دی لیره کم پدن توجه نه دی شوی.
د غازی ببرک خان زدران پوځي کلا چې د خټو له پخسو 2 متره پلنه او 10 متره دنګه په دری جری بزمکه کې آباده شوی، په یو وخت په پوکی په نوبت سره د هر قوم 3000 کسان موجود ول چې هم به کلا جوړوله او هم به د سرحد په ساتنه کې برخه اخیسته. د خپلواکۍ په جګړه کې د افغان جنګیالیو تر ټولو ستر وسلتونه هم دلته وو، او کله چې محمد نادر خان د سلطنت د نیولو لپاره د جنوبي قومونو ملاتړ خپلاوه، د دې کلا په یو برج کې 19 شپې کړې وې. انور خان ببرکزی د کلا د هغه وخت د ارزښت په تړه وایي:
دغه کلا دغه دپاره جوړه کړه چې په وخت کې د دغه منطقې د امن د ساتلو دپاره نه عسکر وي نه څوک بل څوک، اته د انګریزونو سره د ټیل خوش وطن د دغه کاله کمانډر ببر خان ته چویر کړه د دغه سره د ټیل قومي اربکیو له یغه اربکیو په واسطه د سره سوتل کېدو. هم دا کلا د یو اندازا سلاکوټ وو د حکومت څومره ټپک رو کړی دی په واقع د یغه ټپک اندازا یو د ول سو ټپک چې دغه د واخ واخ سره ور کړی شوی دی.
د یاد سیمه او بلتن اوسیدونکو قومي مشر معلم شیرری وای د دوی د معلوماتو مخې د سرحد ساتلو او کلا د جوړولو لپاره به نوبات سره قومونو تر 3000 پورې اربکی ورکول.
په لوی پکتیا خال چې دی اربکی ته به په کړه سلطنه به کړه او جوړاولا به مقصد دا کی واخ چې ورشه دا بیا به دغه بسار د تپیونو نه به دوی هغه کنه نو سکړه نظارت به کو.
د افغان هوایي ځواک د جنگي الوتکو تن پیلوټ قاضي احمد هم له حکومت او یونسکو غواړي چې د دې تاریخي کلا بیا رغونی او په تاریخي ابداتو کې شامل ولوتي توجه وکړي.
په خپل ځم د دولت یونسکو د نړیوال سازمان څخه ډیرم توجه غړم د دې کلا په جوړولو کې، ځکه چې دا یو تاریخي کلا ده. تر څو د غزمنګ د غازی ببر خان جنگي کلا بیرته ورغول شي لکه مخکې سابقه چې رغول شي و.
بل لوري ته د خوست د والی ویان مبارز محمد زدران وایي چې د غازی ببر خان زدران د پوزي کلا په ګډون د یاد ولایت د نږدې ټولو لرغونو ځایونو د ساتنې او رغونې غوښتنې او په تاریخي ابداتو کې د شاملولو وړاندیزونه مرکزي حکومت ته وړاندې کړي دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اسپانیا کې د پرونی تروریستي برید د قربانیانو شمیر زیات شوی دی. د دې پیښې په تړاو یو شمیر کسان نیول شوی دي، خو هغه موټروان چې پر موټر یې په بارسلونا کې د څلیرشتو هیوادونو اتباع ووژل او زخمیان کړ لا نه دی نیول شوی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د اسپانیا په بارسلونا کې له تروریستي برید وروسته امنیتي ځواکونو نن د یو تن د نیولو خبر ورکړ. پولیسو دوه تنه د دې پیښې په تړاو پرون هم نیولي وو. د بارسلونا د ګرځندویانو په مشهوره سیمه لاس رامبلاس کې پرون لږ تر لږه 14 تنه هغه وخت ووژل شول چې یو کس خپل موټر پر پلیو کسانو وخیشوه. تر سلو ډیر کسان زخمیان شوي دي چې د ټپیانو په ډله کې یوې ښځې نن سا ورکړه. کوم دوه تنه چې د پنجشنبې په ورځ نیول شوي دي، یوې د مراکش دی او بلې افریقایي اسپانوی دی. د اسپانیا صدر اعظم مارینو راهای نن سهار د بارسلونا د برید په اړه وویل:
Quiero expresar también la solidaridad de toda España.
زه غواړم چې د ټولې اسپانیا خوښي له بارسلونا سره څرګند کړم. هلته جهادي تروریستانو برید وکړ. داسې برید یې وکړ لکه د نړۍ په نورو ښارونو کې چې مخکې تر سره کړي. ټول اسپانیا یو خوله شوې لکه څنګه چې په بارسلونا کې سره یو شوي دي. چارواکي وایي چې په بارسلونا کې تر پرونی حملې وروسته یو بل یو شنډه کړې ده. په دې ښار کې تر دې تروریستي پیښې څو ساعته وروسته پولیسو وویل چې 15 مشکوک ترهګر چې غوښتل یې د ښار په جنوب کې د کامبریلس په ساحلي ښارګوټي کې حمله وکړي په ټاسو ووشل. د پولیسو او ترهګرو د نشتې پر مهال راپورونه وایي چې امنیتي ځواکونه غوښتل له چاودیدونکو موادو ډک واسکټونه شنډ کړي. په دې وخت کې چاودنې یو پولیس او شپږ ملکیان ټپیان کړل. پرون چې کله په بارسلونا کې تروریستي برید وشو، د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس په پاناما کې وو او هلته یې د دې حملې په اړه وویل: دغه تازه برید له 2004 کال را په دې خوا چې په مادرید کې په ریل کې بمی چاودنې شوې وې تر ټولو خونړی برید دی. له دې حملې ښکاري چې د مسلمانو افراطي ترهګرو ګواښ نن په نړۍ کې له سترو تهدیدونو څخه دی چې ورسره مخامخ یو. د اسلامي دولت ډلې د دې وحشي حملې مسؤلیت منلی، خو هر څوک چې مسؤول وي باید پوه شي چې د امریکا متحده ایالاتونه به له خپلو متحدانو سره یو ځای هڅه وکړي چې دا کسان پیدا کړي، مسؤولو کسانو ته سزا ورکړي او د اسلامي تروریستي افراطي جرړې لمځکې وباسي. په دې پیښه کې له فرانسې او جرمني رانیولې تر پاکستان او فلیپین پورې کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. قربانیان په مجموع کې د 24 هیوادونو دي، خو د اسپانیا چارواکي وایي چې اکثر قربانیان اروپایان دي.
ازادي رادیو ته غوښتست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ چپه او FM 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم ورزو د افغانستان د اجرائیه رئیس عبدالله سفر ته چې قزاقستان ته کړی، د افغان حکومت اجرائیه رئیس قزاقستان ته په خپل سفر کې د دې هیواد سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته هڅوي. د اجرائیه رئیس مرستیال ویاند امید میسم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله به قزاقستان ته په خپل دورځني سفر کې د دغه هیواد د صدر اعظم او قزاقي سوداګرو سره لیده کاته وکړي. اجرائیه رئیس عبدالله نن له بلاروس څخه قزاقستان ته تللی. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هیله لري چې دغه سفر د افغانستان لپاره ښې لاسته راوړنې ولري. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس قزاقستان ته په خپل دورځني سفر کې هڅه کوي چې قزاقي سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان امید میسم د دې مطلب په څرګندولو سره د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په پام کې ده چې عبدالله په قزاقستان کې د دې هیواد د صدر اعظم او قزاقي سوداګرو سره وګوري. دوی تکل شوی چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت اجرائیه رئیس د قزاقستان له لومړي وزیر سره د دوړو هیوادونو په اړیکو خبرې وکړي. دا شان په قزاقستان کې به له میشت افغانانو سره هم وګوري. همدارنګه د قزاقي سوداګرو سره هم لیدنه لري سو هغوی په افغانستان کې پانګونه ته وهڅوي. ښاغلی میسم وایي اجرائیه رئیس په خپل دغه دورځین سفر کې چې د جمعې په ورځ پیل شو د 2018 کال د اکسپو نندارتون څخه به هم لیدنه وکړي. د اجرائیه ریاست د خبر پڼ له مخې په دغه نندارتون کې چې لګښت 2 میلیارد یورو ته رسیږي ګډون کوونکي هیوادونه پکې خپل صنعتي محصولات او برېښنایي پرمختګونه نندارې ته وړاندې کوي. ښاغلی عبدالله د سه‌شنبه په ورځ بلاروس ته سفر وکړ او د نوموړي د سفر هدف د سوداګرۍ او ترانزیت او په عدلي او قضایي برخه کې د ظرفیت جوړونې لپاره د ګډو همکاریو رامنځته کول ښودل شوي دي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني هم د اقتصاد او سوداګرۍ په برخه کې د اړیکو د پراختیا په هدف قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان ته سفر کړی و. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي که څه هم په تېر کې منځنۍ اسیا ته د افغان چارواکو سفرونو کومه خاصه نتیجه نه ده لرلې، خو بیا هم دوی د اجرائیه رئیس سفر ته هیله مند دي. د دې خونه ویان سیمودین پسرلی وایي دوی هیله مند دي چې دغه سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې په برخه کې زمینې مساعدې کړي.
اجرائیه سفر چې بلاروس او قزاقستان ته کړی، موږ امید لرو چې دغه سفر د لاسته راوړنو څخه ډک واوسي او بېرته چې ستنېږي هېواد ته د پانګونې لپاره ډېر څه کار کړی وي او توقع لرو چې دغه سفر ډېر مؤثر تمام شي.
د یو شمېر اقتصادي کارپوهانو په باور د سوداګرۍ، ترانزیت او سیاست په برخه کې د منځنۍ اسیا سره د افغانستان اړیکو دغه هیواد ته ښه دریز ور په برخه کړی دی. له دې ډلې صدقیه سیدی وایي افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې اوس یوازې پاکستان پورې نه دی تړلی، بلکې اوس په کافي اندازه توکي او برېښنا له منځنۍ اسیا څخه افغانستان ته واردېږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو اورې. افغان سندرغاړې آریانا سعید وایي د اسد په 28مه به کنسرت ورکوي. هغې وویل له ستونزو سره سره دې کنسرت ته ورځي، خو د کابل ګارنیزون سرپرست وایي دوی یوازې په غازی سټډیوم کې آریانا سعید ته د کنسرت ورکولو اجازه نه ده ورکړې او کولی شي په کوم بل ځای کې کنسرت ورکړي. نور حال د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
د افغانستان نوموتې سندرغاړي آریانا سعید کې ویلي چې غواړي د یو شمېر نورو سندرغاړو سره په ګډه د زمري په 28مه د هیواد د خپلواکۍ د 90مې کلیزې په مناسبت یو لوی کنسرت ترسره کړي. اغلی سعید ژمنه کړې چې د دې کنسرت پیسې به د میرزولنګ د قربانیانو کورنیو ته ورکړي، خو د دې کنسرت له وړاندې کولو مخکې په ټولنیزو رسنیو کې د کابل ګرنیزون د مکتوب ښکته پورته کېدل د دې ښودنه کوي چې امنیتي ځواکونه په غازي لوبغالي کې د دې کنسرت د ترسره کولو مانع شوي. خو د کابل ګرنیزون سرپرست افضلمان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه په غازي سټډیوم کې د دې کنسرت د امنیت د ټینګښت توان نه لري. ښاغلی امان وایي که دغه کنسرت په بل ځای کې ترسره شي نو دوی به یې امنیت ونیسي. دی وایي دوی مخته لیکلي چې 10,000 کسان به په غازی سټډیوم کې راټولېږي. دلته د تهدید مسله ده، نو موږ دوی ته وویل چې دلته به ستاسو د امنیت د ټینګښت مسله له ننګونو سره مخ شي او دغه مسؤلیت موږ په غاړه نشو اخیستلی. دوی دې لاړ شي په هوټل یا کوم بل ځای کې دې کنسرت ترسره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت وایي دوی د داسې کنسرتونو او فرهنګي پروګرامونو ملاتړ کوي. د دې وزارت ویان صابر مومن ازادي راډیو ته وویل چې اغلی آریانا سعید د دې کنسرت په اړه له وزارت سره هیڅ همغږي نه ده کړې. ښاغلی مومن وایي که د دې کنسرت په اړه له مخکې همغږي شوی وای نو د اطلاعاتو کلتور وزارت به په دې برخه کې همکاري کړې وای.
azadiradio.com. راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ته غواګست. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. رضوان مراد توار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لند خبرونه وایي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د 90 کالیزې د جشن لپاره په مرکز کابل او ټولو ولایتونو کې جدي او پراخ امنیتي تدابیر نیولې دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د خپل ملي امنیت له ټیم سره په کیمپ ډیوډ کې د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ خبرې او سلام مشورې کوي. ټاکل شوی ده چې سویډن د بی بی هال ازبکی په نوم یو زړه افغان میرمن چې په سویډن کې د پناه غوښتنه رد شوې ده بیرته افغانستان ته واستوي. په هسپانیا کې له پرونی بریت وروسته نن د دې هیواد پاچا او صدر اعظم او ګڼ شمېر کسانو د یوې دقیقې لپاره چوپتیا غوره کړه. روسیې او چین پر متحده ایالاتو غږ کړی دی چې د شمالي کوریا پر وړاندې پوځي اقدام ونه کړي. روسیه وایي د واشنگټن او پیونګ تر منځ یو بل ته د جګړې مخ په زیاتېدونکي ګواښونه به داسې حد ته ورسیږي چې د بیرته په شاتګ لار بند لري. او د ایران د حکومت مخکښ سیاسي فعال او مخالف مهدي کروبي چې له شپږو کلونو راهیسې په کور کې نظربند دی خپل غذایي احتساب پرون پای ته ورسو.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio باندې لوستلی شئ. د عمر له نظره د نړۍ تر ټولو زړه پناه غوښتونکي په سویډن کې اوسي خو د پناه غوښتنلیکې نه دی منل شوی. دا ښځه ممکن بیرته افغانستان ته واستول شي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
سویډن ممکن هغه افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته ولیږي چې 168 کاله عمر لري. د سویډنی خبرونې بلانک پوسټ راپور له مخې ټاکل شوی دی چې بی بی هال ازبکی بیرته خپل هیواد افغانستان ته واستول شي. بی بی هال چې په نړۍ کې تر ټولو د زیات عمر پناه غوښتونکي ده هغه مهال له کندوز ولایت سویډن ته لاړه چې د دغه ولایت مرکز وسله والو طالبانو ونیوه. د 2015 میلادي کال په اکتوبر کې د اروپا په لور ډیر مزل له خپلې کورنۍ سره پلی وکړ. بی بی هاله په لاره کې د خپل زوی او لمسی له لوري په شا یوړل شو. دوی له کرویشیا څخه سویډن ته لاړل. خو داسې څرګنده شوی چې سویډني چارواکو د دې د پناه غوښتنلیک رد کړی دی. که د بی بی هال اپیل یا د استناف غوښتنه ونه منل شي ممکن افغانستان ته په زور واستول شي. په 2016 میلادي کال سویډن 80,000 تنو ته پناه ورکړه.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه د ماسپښین له 2 د مازدیګر تر 4 بجو له ازادي رادیو.
د په بلخ ولایت کې د چاربولک او چمتال ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې ناامنۍ په دغو دوو ولسوالیو کې اوج ته رسیدلې. دوی وایي د طالبانو لخوا له ګواښ سره مخ دي او په ګڼو سیمو کې خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. مجیب الرحمن حبیبزی له بلخ نه دغه رپورټ را لېږلی.
د بلخ ولایت د چاربولک او چمتال ولسوالۍ خلک په خپلو سیمو کې د طالب وسلوالو له پراخ حضور او مسلحانه فعالیتونو له زیاتېدو خبر ورکوي. د یادو ولسوالیو خلک وایي چې له 2 ورځو راهیسې د جویشیر، ششپایکال، زیګزیګ او مسجد سفید پر سیمو د طالب وسلوالو د حملو له کبله ګڼ شمېر ملکي کسانو ته مرجوب لا وخت ده. د چاربولک ولسوالۍ اوسیدونکي عتیق الله او محمد نجیب عزیز راډیو ته وویل چې تیر شپه د ششپایکال پر کلي د طالب وسلوالو د حملې په نتیجه کې د دریو سیمه ییزو پولیسو په ګډون څلور ملکی کسان ټپیان شول. دا غوی په خبره چې وسلوالو طالبانو خلک دې تاړ کړی تر څو خپل سیمې پرېږدي. د چاربولک ولسوالۍ اوسیدونکي عتیق الله یې پاړه وایي.
خلکو ټول
محمد نجیب د چهاربولک ولسوالۍ د ششپایکال پر سیمه د طالبانو د نن ورځې د حملې په نتیجه کې خپل ورور له لاسه ورکړی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ سیمه ییز حکومت د جنگ د مدیریت وړتیا نه لري او دا جنگ هر ورځ له خلکو قرباني اخلي. هغه وویل چې پر کورې د اوان مرمۍ ولګېده او په نتیجه کې د هغه 55 کلن ورور متین ووژل شو. محمد نجیب زیاته کړه د بلخ د امنیه قمندانۍ ویان شیرجان درانی د چهاربولک او چمتال ولسوالیو پر ګڼ شمېر سیمو د طالب وسلوالو ډله ییزې حملې تاییدوي او وایي چې وسلوال ترهګر د شپې لخوا د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو حملې کوي او له خلکو پیسې او زکات په زور اخلي. هغه ومنله چې د طالبانو د زیات فشار له امله خلک دې تاړ شوي چې خپلې سیمې پرېږدي او نورو ځایونو ته وتښتي. درانی وویل
اینا فقط دشمنی با مردم دارن، مردم اذیت بکنن، مردم آشور بگیرن، زکات بگیرن، مردم از خانهشان بکشن، نصف شعبه تلجون دیگه کنن، اینا فقط دشمنیشان با مردم است.
در چمتال ولسوالی اوسیدون که وایی چه در مسجد سفید سیمه در طالب وستوالو پا کنترول کده او کابو لست کلیو که دوی حاکمیت لری. پا بلخ که در شاین قلوردو ویان نصرت الله جمشتی وایی چه چهاربولک ولسوالی که دولت بشپر حاکمیت لری او دا محل پا چمتال ولسوالی که پوزی عملیات دوام لری. دا په داسې حال کې ده چې د چهاربولک ولسوالۍ د ګڼ شمېر کلي اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د طالب وسلوالو له پراخ فعالیت څخه خبر ورکوي او په وړاندې د تصفوي عملیاتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. طالب ویان زبیح الله مجاهد په یادو شویو دواړو ولسوالیو کې له دولتي قوتونو سره د جګړې ترسره کېدل تاییدوي. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو ته غوږ سپم دي سره رسیدو د پروګرام د دویم نیمایي پیل ته له دې وروسته د ازادي اوریدونکو پروګرام تاسو ته خبرې کوي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما سلامونه او نیکې هیلې ومني. دا اونۍ بیا هم ستاسو پیغامونه لرو، خو په هغو کې مو د کډوالو ستونزو بیا راوخیستلې چې له چارواکو سره یې شریکه کړو. تاسو ته هم څرګنده ده چې په افغانستان کې د ناامنۍ او کله کله هم د طبیعي پیښو له کبله زموږ ډیری خلک له خپلو کورونو وځي او په نورو ولایتونو یا سیمو کې میشت سي. یو څو تنو اوریدونکو خپل پیغامونه او شکایتونه رابطه پرې ایښي وه چې یو شمېر هغه کسان چې د پاکستان څخه راغلي وه افغانستان ته او دننه په افغانستان کې دوی له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. یو تعداد بیا دننه په افغانستان کې د جګړو یا ناامنیو له کبله بې ځایه سوي دي له خپلو کورونه او ستونزې لري، چې موږ د بېلګې په ډول د څو تنو پیغامونه اورو او بیا به د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو د وزارت له یوه مسؤول سره خبرې وکړو.
الو، سلام علیکم. زه اسمت الله فریدی د کابل ولایت د احمدشاه بابا نه د دفندریال احمدی اوسیدونکی. موږ په پاکستان کې د مهاجرت ژوند کوو. اشرف غنی احمدی نه هیله چې په درنښت پاکستان ته راځي. مهاجرینو مخکې $300 او زه هر ماجه $200 سي. اشرف غنی احمدی نه په درنښت هیله چې $300 به تا وته کول شي. دا یو پی نفر سر او یو ګاډي کرایه یو نیم لک روپۍ ده. د سرپناه ځای خلک نه لګي. دا د $300 وته وته کول شي. ماجر دوه زو بلې افغانان دوه زو بلې. ازادي راډیو ته ډېر مننه چې د ما پیغام یې خپور کړو. سلام او احترام.
ازادي راډیو د دفتر څخه نکړې دار باسې سپاس کړي. بارا وروړه دلته په دروازه پر ګوندک پاینې مست دا چې نکړو ولې ولاس کورې کې څنګه کورې ساتم ځمانه بارا ته چې نن دا وڅنګ لار د مجور نه پاره.
السلام علیکم. خیر ورځ ده خدای ازادي کارکونکو او سلامونه. نو زه لغمان شریف نه خبرې کوم. مثلاً بابا کېم نه روزم خداستون دي چې موږ نوی ماجر راغلی او زمونږ بیخي نه سرکشته نه وبشته نه مختب شته دیوالونه نشته کلینیک شته. یو کور کې دا لکه ډېر مشکل سره ما مخکې مزادي رادو سره راغه کړی و خو موږ ته هغه ونه کړو. یتان راغله وی کتل خو هغه ونه په سپینګیري راغون کړه. سپینګیرو سره خپله خبرې وکړلې. نور هیڅ تفاون هغه پیدا ونه کړه. موږ ته نو خدای دې وکړي چې تاسو زموږ مشکل حل کړي. ډیر مننه آزادۍ یادونه خوشاله و بل
دوستانو لکه چې مخکې مې ویل ځینې هغه افغانان چې په هیواد کې دننه یا د جګړو او نامنیو یا د طبیعي پیښو له کبله له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي هغوی هم ډېرې ستونزې لري چې یو یې د هلمند له کجکي ولسوالۍ څخه عبدالخالق نومیږي او دی اوس په کندهار کې اوسېږي له هغه سره مې خبرې کړې دي او د ستونزو حال مې ترې وپوښت
عبدالخالق د هلمند ولایت کجکي د ولسوالۍ څخه راغلی
بله دلیل څه و چې تاسو د کجکي څخه کندهار ته راغلي یاست او د کندهار په کوم ځای کې اوسېږئ اوس
په کندهار کې ارغنده ولسوالۍ کې اوسېږو د ناګان کې کله ناګان دی او موږ د جنګړو د لاسته د کجکي سره کرا رسوي نو دلته ډېر کډي نور شاوخوا ته زموږ قریبانو شناخته دلته راغلي دي ګاونډي کندهار ته په دغه شاوخوا کې پراته دي نو د وضعیت نو دا یو کار کېږي چې ډېر په بد وضعیت کې دي چې هغه هېڅ د یوې سرې ستنې کم کومک موږ نه لیدلی نه موږ راغلي به زموږ کندهار ته معنا زموږ په نامه هغه نور وړي دي که د روزګان په نامه راغلي که د هلمند هغه ټوله اوس دغه موږ ته نه دي رسولي وخت د مهاجرین ریاست ته ورغله ماغو غر سرې پرېښول نه یو بد لبز یې لکوه
تاسو سره نور څونه کورنۍ نورې د کجکي څخه راغلي دي
یاره تقریبا د کجکي د خامخا 300-300 کور دلته مختلفو ځایو کې پراته دي لا به ډېر یې او د هلمند خو نو ډېر دي په سطح ډېر دي نو منګر خاصه کجکي د 300-300 کور دلته شاوخوا په مربوطه سیمو کې شته ښار کې او دغه شاوخوا ولسوالیانو کې
دوی داسې د نورو خپلوانو په کور کې دي که کمپونه دي ورته څنګه
کمپونه خو نشته بس داسې یو باوړۍ ماوړۍ کې یو سرای پیدا کړی یا بزګري نیولې یا د یو چا روزانه مزدوري نیولې ده کې پیدا کړه که نو بس هغه ځینې د خپلوانو کړی دي به داسې یو ځای ځای بس په سرایو کې دي چې یو دوې خونې پیدا کړي چا نه یې پیدا کړي او کمپ نه دی ورته منظور سوی نه م چا ورته کړی دي دغسې بس په دغه وطنو کې سره تیت
بله که تاسو خپل د کورنۍ په اړه راته وایاست چې تاسو څو تنه فامیل دی او څوک کار کوي په دې ځای کې تاسو خپله کار کوئ که څوک نور هم کار کوي
زه خپله زما دیارلس تنه فامیل دی زه یوازې یم نو زه اوس داسې یو ټیکسي موټر دی دغه هلمند و تر کندهاره پورې پر دا لین باندې چلومه نور مزدوري خواري مې نه ده کړې نم چې مرسته راسره کړې بس دغه مزدوري خواري مې بس دغه ده چې د کندهار او د دغه هلمند پورې سپاریان لیږدومه سره
ښه نو بیا دا ستاسو د کور دغه اړتیاوې پوره کولی شي
یا نو اوس زموږ چې اوس حساب دا ته که زموږ رفت احمد زر افغاني بچت وځي چې مصرف کې نو باسي نو هلته موږ ته په میاشت کې 4000 رسي 4000 افغاني خو زموږ د میاشتې باره د دیارلس تنه عیالداري ما خالي وچه غله نه کېږي بیا مریض او بیا دوا او بیا نور معنا غوړي او هر شی مشکلات خو ډېر دي یا د اختر مراسمونه یا روژه او هغه نه کېږي بس صرف دا د وچې ډوډۍ یو رقم سره رسوو
او تاسو مخکې چې په خپل کور کې وي په خپله سیمه کې وي هلته څنګه هلته مو عاید او ژوند مو شو
بلې هو هلته مو یو بس یو سپک دوکانګۍ درلوده یو څلور ځمکه مو درلوده بس مو عاید برابر و نو اوس خو نه هغه سته نه هغه دوکان سته نه هغه مځکه سته نو ټوله بس مو عیال په غاړه کې لوېدلی دي دلته د بل په وطن کې مهاجر پراته وي او بس په شپې ورځې تېرو حالات مو زما په څېر د نورو خلکو د بېخي داسې نه پرون یوه رات ویل ول ولګر سری په ولاکه که د ماښام ګوله ډوډۍ لرم نه ولاکه یا پر دنیا یې شی نه لرم نو داسې نه حالات ډېر دی ما ته ډېر خلک زنګونه وایي
تاسو څونه وخت کېږي چې د خپل کور دلته راغلي یاست
اوس تقریبا درې کاله کېږي
درې کاله نو اوس څنګه اوس هم وضعیت دې وړ نه دی چې تاسو بېرته ولاړ شئ خپل کور ته
نو داسې دی خورې چې زموږ د لوړ کجکي سیپلا چې دی لوړ سر دی موږ بند ته نږدې یو ولسوالۍ ته ډېر نږدې د طالبانو او د حکومت کمربند لاندې طالبان دي زموږ په مځکو د هغو کې مینونه شخ کړي دي په کوڅو کې او سربېره پر دې د سړک پر غاړه باندې پوستې دي نو یو تر بله ټکانې سره کوي دا کجکۍ اولیا چې دی چې هر ولسواله څه پوښتنه وکړي د والي څه پوښتنه وکړي د هرې هرې وې د ښي چې و 4000-5000 کوره ټوله دا 3-4 کاله کېږي چې پراره دي چا د روس پورې پوښتنه لا هم نه ده کړې سرایونه مو نړېدلي دي پاک صاف یا مینور نړولي دي یا بومان و مرمیو خراب کړی دي اسرایونه ځکه مو ټوله نلاندې ټوله خرابه دي هغه په 2-3 کالم نور نه سمېږي هغه بيخي دا ټوله ولسوالو معنا ټوله په خبره ده چې نه دي چې وزه څوک نه دي په خبر هر یو په خبر دی دا کجکی اولیا چې دی لوړ کجکی په نامه چې دی ټول سرایونه نړېدلي ټول مځکه خرابه شوې دي. نو څلور زره کوره تقریبا ګرد پراره دي یا په لشکرګاه کې یا په کندهار کې دي.
دلته چې تاسو اوسېږئ په کندهار کې تاسو د ماجرینو کوم دفتر یا ریاست ته مراجعه کړې ده ورغلی یاست د نورو ماجرینو په تاسو ته بیا تاسو خپله
زخپله واره لما د ماجرین ریاست اپلای انیسیار دفتر برا غور سوی و دادل تنی که جی تشولاسی ده ماجرین ریاست ولتا چواره لیو پیاده بانی ومده سینی خبری را توکره لی چه گرسری ده ناک مرس گرسری بیا آغی خواه تورغل لنیم ده سپک وزیعت یه دیر وکیه چه و مافیز اولارو چه په هیچ توگه نه پریشول امال مرد ده ماجرین رئیس سر خبری که برا ول نست نست و برا وم کبرم نو جنرال بیا نو ورغلیم نو چې کوږي کتجه نو بس هم دا عزت مباسه ک څو پم عزت کینه.
بله او نور ماجرین چې د روزګان څخه راغلي دي غویم تعداد دغونه د تقسیم مشکلاتو کې دي یا د نور ولایتو څخه هم ستا
د روزګان د خو خوري به شي ډیر دي هغه خو د هلمند ماجرین وسم هغه ډیر دي چې په داخل شهر کې او په دغه اطراف مشت نږدې پراته دي چې دغه روژه کې هم دغه یو اجزا ورتله چې ګولا ډوډۍ ولا بلکه په دغه روژه کې درلودلې د روزګان د روزګان د مشت را نږدې دي د لته شاخو هم سایتوب کې پراته دي یو خونه دوی خونه پیدا کړې په هغه کې سره پراته دي د روزګان نن په دغه سي بد حالات کې هیڅوک پښتنه نه کوي ارما منو چې یا د شار پر دې یو پښتنه کوي یا د سارا پر دې پښتنه نه څه کرا وسلې مړې دي لوم ما سره په دغه کال په درې کال مولا کې دی لای چې مو ساته نشي ده
د هلمند لکه چې کیبل سوالی څخه عبدالخالق دوستانو د همدې کورنیو بې ځای سوي کسانو په اړه مې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیل سره مرکه کړې ده. لومړی مې په افغانستان کې د بې ځای سوي کورنیو د شمیر په اړه پوښتلې ده.
هغه امارو ارقام چې ملګری ملتونه خپره یې هغه امارو ارقام د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له امارو ارقامو سره یو څه تفاوت لري. زمونږ امارو ارقام ښیي چې د کال له پیل څخه تر اوسه پورې یو څلوېښت زره او څلور سوه او شپږ نوي کورنۍ چې مجموعاً کېږي دوه لکه او اته څلوېښت زره او نه سوه او شپږ اویا تنه دوی د ننه په هېواد کې د جګړو ناامنیو او طبیعي پېښو له امله بې ځایه شوي دي او اوس د بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي. چې له دغې ډلې بیا یو شمېر بېرته خپلو اصلي سیمو ته ګرځېدلي کله چې د دې سیمه کې وضعیت بېرته عادي حالت ته ګرځېدلی. مثلا نهه زره او پنځه سوه او پنځه څلوېښت کورنۍ چې تقریبا اووه پنځوس زره تنه کېږي دوی بېرته خپلو اصلي سیمو ته تللي په همدغه موده کې.
میخیل صاحب په دې حساب ستاسو شمېرې د ملګرو ملتونو د شمېرو دوه برابر دي، نو دا دومره ډېر تفاوت څنګه راغلی دی؟
ګورې زمونږ امارو ارقام ځکه ډېروالی ښیي چې هغوی فکر کوم یو څه تفاوت ځکه لري. امارو ارقام مونږ ملګري ملتونه یوازې هغه کورنۍ چې بې ځایه شوي هغوی ورسره مرستې کوي د هغو امارو ارقام شمېري، خو مونږ بیا په مجموع کې کوم خلک چې بې ځایه شوي که هغوی سره مرستې کېږي که مرستې نه کېږي د ټولو امارو ارقام راټولوو. بل دلیل یې دا ده چې زموږ امار ځکه ډېروالی ښیي ملګري ملتونه په ځینو ساحو کې لاسرسی نه لري او زموږ په څلور دېرش ولایتونو کې زموږ دفاتر شته، مونږ له ټول افغانستان نه امار ارقام راټولوو.
میخیل صاحب دغه بې ځایه شوي ډېری د افغانستان په کومو سیمو او ولایتونو کې دي؟
ډېری بې ځایه شوي مونږ په شمال پوزون کې لرو، کندوز، ننګرهار، هلمند، بغلان، فاریاب، سرپل، اروزګان. دا هغه ولایتونه دي چې زموږ ډېر شمېر هیوادوال پکې بې ځایه شوي.
بله، د تېر کال په اړه ستاسو شمېرې څه دي چې د کال په همدې موده کې څومره کسان بې ځایه شوي وو؟
د تېر کال د همدغې مودې په پرتله د بې ځایه شوو په شمېر کې کمواله راغلی. دلیل هم دا ده چې یو شمېر زموږ هیوادوال چې بې ځایه شوي وو بېرته خپلو اصلي سیمو ته تللي. یا اوس دپاره چې زموږ هیوادوال څه کالې بې ځایه کېږي ځینې څلېر ساعته یو ورځې یا دوه ورځې هلته د بې ځایه شوي په حالت کې بیا بېرته خپلو اصلي سیمو ته ګرځي. دا یې هغه عمده عامل دی چې یوه سکرین کمیټه جوړه شوې په ولایتونو کې د سروې ټیمونه کار کوي. د هماغه سکرین کمیټې د خوانه د دوی عرایز راټولېږي زموږ کوم هیوادوال چې بې ځایه شوي هغوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کړي.
بله، میخیل صاحب یوه پوښتنه دا ده چې دغه کسان ولو که یوه کورنۍ هم وي دوی مرستو ته ضرورت لري، دوی ته کومې مرستې برابرې شوي دي تر اوسه پورې؟ حتی دوی بعضې شکایتونه لري چې لومړنۍ مرستې هم نه دي ورسېدلې.
زمای هیوادوال چې بيزای کیږي په دوه برخو کې دوی ته خدمات وړاندې کیږي تر شپږ میاشتو پورې چې دوی بيزای شي هغه زمای هیوادوال چې تر شپږ میاشتو پورې دوی ته بيزای شي حالت کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په مشرۍ یو شمیر مؤسسات دوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کوي په وخت سره دوی سره غذایی مواد او غیر غذایی مواد مرسته کیږي نقدي مرسته د دوی سره کیږي د دې ترڅنګ زمونږ اوږدمهال پلانونه دا دي چې دوی بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړو د دوی د مجدد ادغام په پروګرام باندې موږ کار کوو یعنی هغه ارقام چې زه تاسو ته وایم چې څه کالې په همدغه تیرو شپږو میاشتو کې زمونږ هیوادوالو سره چې مرسته شوې دوی هغه بشري مرستو څخه برخمن شوي نه سلوي زره او پنځه سوه څلور سلوي کورنۍ سره مرسته شوي چې دا تقریبا که محاسبه یې کړو له دوه نیم لکو څخه ډېرو کسانو سره مرسته شوي دا د کې یو شمېر زمونږ هیوادوال له مخکې نه هم په دې ځای شوي حالات کې پاتې وو چې څه کالې هغوی سره هم دوه ځلې مرسته شوي یعنی هم بشري خدمات دوی ته وړاندې کیږي خو دا منو چې مرستې کمې دي هغه مرستې دوی ته بسنه نه کوي موږ هڅه کوو چې مرستې هم ډېرې شي
بله میخواست به یو بله ستونزه داده چی سربیره پر دوگو کورانی چی پا کور که دنه نبید زیسی ویده یعنی ده افغانستان ده جگلو لکه بله دیر اقی کسان چی ده نورو هیوادون سخه امرازی لکه پاکستان یا ایران سخه اغوی هم ده دوگو بید زیسو پر مرستو اغیز نکی؟
دیر اغیز نکی خوز من یو شمیر هیوادوال چی هیواد تر اصنی گی ده سرپنا ده ستونزه لعمله او دا چی ده دوی اصلی سیمه که امنیت نی دوی هم په ځینو ساحو کې په بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي او دا هم د بې ځایه کېدو لامل کېږي دا راستنېدنه نو طبعا ستونزې لري خو هغوی ته هم یو څه تدابیر شته نړیواله ټولنه ژمنه کړې مرستې کېږي راستنېدونکو کډوالو سره دوه سوه امریکایي ډالرو په اندازه هغوی سره هم مرستې کېږي هغه کسان چې بیا د کډوالۍ اسناد نه لري له هغوی سره آی او ایم یا د کډوالۍ نړیوال سازمان د وزارت په هماهنګۍ باندې هغه بشري مرستې کوي
تاسو د 200 ډالر یاد کړی البته موږ بعضی شکایتونه هم لرو چې خلک وایي د 200 کافی نه دي نه د دوی غړتیاوی نه سي پوره کولای په خلک چې 400 ورکول کېدلې دوی وسم د تقاضا لري نو څنګه د دوی ته غوښتنه تاسو څنګه ارزوي ایا امکانات شته چې دوی ته ورکړل سي په 400 پر کورنۍ
دقیقا د 200 ډالر خو بس نه خو زه فکر کوم ګوري 200 ډالر کم دي خو یو کورنۍ سره چې مثلا لاس کا سګړی ولري هغه سره 2000 امریکایي ډالر په اندازه مرسته کیږي نو دوی کولای شي چې هغه د ژوند هغه ابتدایي ستونزې په حل کې او دلته یو نو ژوند په پیل کې نو مرستې کمې دي خو زموږ غوښتنه له یو انیشار څخه دا و چې دغه مرستې تاسو بیا هم 300 ته پورته کړئ یو انیشار ویل چې په نړیواله کچه موږ سره مرستې کمې شوي یعنی نړیواله ټولنه هغه مرستې چې مخکې کېدلې اوس یې د یو انیشار سره نه کوي د یو انیشار په بودیجه کې هم کموالی راغلی دا یوه مسله او بل دا د راستنېدنې کچه لوړه شوې دا بل عامل و چې یو انیشار خپلې مرستې کمې کړې موږ ډېره هڅه وکړه چې دغه مرستې ډېرې شي هغوی تاکید په دې باندې کوو چې البته بودیجه کمه ده او د راستنېدنې کچه لوړه ده نو ځکه دغه مرستې 200 ته راټیټې شوې
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیلو تر یوې وقفې وروسته بیرته راځو او ستاسو نور پیغامونه هم اورو
ازادي او اوریدونکي ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
او سم ستاسو نور پیغامونه راخلو له کونړ ولایت څخه لیاقت د مایوبینو د ماشونو په اړه خپل شکایت راستولی دی له دې بای وورو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته لیاقت هم د کونړ ولایت د نرنګ ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې یم د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم بعد له سلامه زما د مایوبینو وزارت څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ د ماشونه ولېږل کېږي چې بس موږ ته ریاست له موږ ورسو موږ ته وایي چې نن ناشې سبا راشي لس ورځې بعد راشي چې لس ورځې بعد ورشو نو بیا راته وایي چې شل ورځې بعد راشي شور بچ وکړې میاشت بعد موږ ته دغه میاشت د وخت راکول کېږي په دې حال کې هغه موږ مشکل زر ته زر حل کوي او نتیجه موږ سره وکاږي
مرزا اورورا غواړو چې په داس کې مکتبونه جوړ شي په داس کې دا یې شروع دي دا سال دی شپه ورځ د کومندانانو نشه په خان نه کې دا سال یې جوړ کړی دا یې شروع دي ورته موږ غواړو چې ازادي راځي او مکتبونه راځي
السلام علیکم. زما پیغام دا ده چې په لوګر کې د محمد اغې په ولسوالۍ کې مرض لګېدلی ده، په دې وړو مالو مرض لګېدلی درګر د مړ کېږي، د دغه نتیجه نه ده معلومه چې دغه سره ښه مرض ده.
السلام علیکم، زه سجاد ساجد د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار سره ساز سره په تماس کې مروره. دلته زموږ غوښتنه د لوړو زده کړو د وزارت څخه دا ده چې دا هلمند پوهنتون ته خو څه ناته توجه وکړي، ځکه دا پوهنتون په یو ډېر بد حالت کې قرار لري. هغه په دې معنا چې دلته د محصلینو سره یو ډېر توپیري چلند کېږي، محصلین خپل د حق غوښتنه نه شي کولای د استادانو څخه. په پوهنتون کې د ډېرې وسیلهکوي چلند روان دی، یو بل منل نشته. هغه استادان اکثره استادان یې په خپلې وظیفې په ښه شکل سرته نشي رسولی. یعنې که دلته یو محصل وغواړي چې خپل د نمرو غوښتنه وکړي چې نمرې وړي، نو دی ډېرېږي چې نه باید نور محصلین نور استادان ما ته کم ضرر ونه رسوي، او دا تېښتوي هم دی رسېږم. یعنې زموږ د لوړو زده کړو د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې هغه زموږ مشکل ته خو لږ تر لږه توجه وکړي، او دا پوهنتون د یو ډېر بد حالت څخه وباسي. تاسو څخه ډېره مننه.
دوستانو، که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ او غواړئ تر چارواکو یې ورسوئ، نو ازادي او اورېدونکو خپرونې ته زنګ ووهئ. دا خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د تلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. مننه کوم چې خپل ستونزې مو راته ویلې دي، او له خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
وطن افغانستان ده اصل.